مثبت بدلون راولي.
د پینځه دقیقې خبرونه تکرار درته هم لر خو درغه وړاندې خبرونه. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بېکارۍ او د اقلیمي بدلون له جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه بیوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د دې هیواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې په داسې حال کې چې اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب 8 اویا کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سره لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکسالعملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له ښوولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي وو چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د درویو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوه اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د درویو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا RSF په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت ژغ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 25 دقیقې بحث شرق لس. په دې بحث کې ملمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتګ سره
په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کالو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او په رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څیره خنده رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تېرو شلو کالونو کې ډیر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندي ساتلې. د طالبانو د ورستیو پریکړې پر اساس، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه دپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نخوا نشر کیږي، که د دوی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سي، او هغه مورد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کی د دوی د هغه عوامر خلاف، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته کې په فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتوي او دا د رسنیو پر خلاف زبردست وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډیر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا اوامرو سرغړونه وکړي، څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو څلوېښتو کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچې ته که ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړي دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پاره آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول د تیرو شلو کلو او د اوس درېو روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډېر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډېر په ناوړه ډول ترسیم کړ. ښې خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورته غاړي وو، هغو یو ډول تجارتي بڼه خپله کړه. ډېر کله پېښې لکه څنګه چې بیا هغسې نه یې انعکاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسې تر چارواکو نه رسېدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وې، هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وې، په هغه ډول نه بیانېدې. یعنی د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه، هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډیره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته په رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په د رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو درېو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړي. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادی حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادی بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. د ساینس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
شغل ورور. خو طالبان کله نه کله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې به ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلیه، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو ویلې، مهم اړخ هم دا دی، کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده، کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید ته د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ، د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې، تاسو ولیدل چې هغه ټول وعدې دوی برعکس وې. دا په دې معنا ده، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوی ده. دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي، دې ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري، کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه چې و موږ په رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په پخوا نظامو کې هم ستونزه وه در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دغه قانون ترسره کیږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواکي یو رقم ته د رسنیو سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنا دی، ولې چې قانون نه وي، هر یو کس، هر یو مسؤل کس، موږ ځنه خبریالانو سره په تماس کې یو، تاسو ګوره په ځنه ولایاتو کې دوی خبریالان غواړي او ورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخیستی. خبریالان توهینی، خبریالان تحقیری، او په ځنه مورد کې دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سوای ده. دا په دې معنا ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبریالان غواړي، هغه تهدیدی، هغه مجازات کوي. نو د یو قانون نشته در رسنیو په برخه کې، که څه هم خاوله مجاهد په قرار دولتي ته وایي چې رسنوي په برخه کې کوم قوانين چسته هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملي کیږي. خو تر اوسه پورې درې کال وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قوانین د دوی لخوا اجرایي شوی ده ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی، او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپورېږي هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بېلګه په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبریالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه څه ځینې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي، د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي، د دوی لخوا څو پورې سهاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پر رسنۍ کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندېښنه چې خلک ته دیته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ د رسنۍ لخوا ولیدو، او خلک ته داسې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړی دی. د دوی ورځ پخوانی نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته. موږ ولیدو د تیر درې کال وروسته خو د پیل په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره میمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر راډیوګانې به تبدیل کړي.
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی. دغه کمیسیون د دغسې مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
په دغه برخه کې خپله شخصي تجربه در سره شریک کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه له اګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره په طبیعي خبره ده په افغانستان کې د نن له خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا به په ټلویزیوني خپرونه کې راسره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې مانه واخیسته، او هغه میلمانه چې د واتساپ له لارې ته بلنه ورکړې وه له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واتساپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی، او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د ننه موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خپرونه کې میلمه ولري؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې د ننه یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبیعي خبره د هغه عکس العمل سره مخ کیږي. نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قان خلک کله دې وروسته مېلمانه راوکي دا به دوی له اپروف وروسته یا د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی تر منځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړې ده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولی که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي د زمون په پرتله دغه تل درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دی دا پیښه له ځان سره ثبت کړو تر دې زیات که تاسو واړی دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلت دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم دی سنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ماده
ډېر مننه ښاغلی وجدانی دغه ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو ارګان ست چې پر طالبانو فشار راولي چې لخپل دغه محدودیتونو لاس واخلي
په افغانستان کې دنه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده دوی خپل قوانين لري خپل مقررات لري خو د افغانستان نه د باندې یو وطني هغه بنسټونه چې د رسنوي ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو سی پی جی دی همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنوي ملاتړ د هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبان باندې فشار راولي چې دوی رسنوي پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کیږي د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ تخصې کوم توپیر نه وینو او رستر بل لکه څنګه په نورو موارد کې دوی محدودیتونه او رستر بل په ډیرو دي د رسنوي په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه کوي او بل خواته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغه هم کولای شي چې دغه د خپل لارې رسنوي باندې د طالبان باندې فشار راولي او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې چاوي په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنوي د تاغوي د افغانستان نه د باندې کار کوي دوی هم کولای شي لکه دا استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنوي سره موږ سره بحثونه لرو د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونیسي چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول شي طالبان دې ته اړ کې چې رسنوي پر خلاف کوم بندیزونه د دوی مخه لګول شوی دي رسنوي ته د درناوي او احترام ورکی او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي
ډیر مننه ښاغلی ورور طالبانو په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکول سي په دې اړه ستاسو نظر څه دی
ښاغلی زه غواړم د افغانستان د وسنۍ رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم هغه څه چې د طالب پروپاګاندا په یو ډول مارکیټ لیکو تبلیغات ورته کوي جواز لري هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي هغه کې یوټیوبرانو لاله دی هغه کې د سیمه ایز رسنیو لاله دی هغه په سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه جواز لري هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر ژوندۍ یا ارزښتونو بیانوي چې په یو ډول طالب مانویت او ماجیت خوندې کوي هغه هم تصویر جواز لري هم فعالیت جواز لري او هم هغه خبريال ډېر اعزاز لري په افغانستان کې درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول د رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي نه رسنۍ له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکړي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي زه په لاندې ټکو کې غواړم کچیرته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنیدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو ستولو لپاره کار پرختنی ډول کار وشي زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې تغییر راشي یا داسې ارونه وي چې هغه په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وکړي په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنۍ نظام بدلون ته اړتیا لري یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري داسې واکمنو ته اړتیا لري چې ولس بد نه وي د ولس پرای وي د ولس ملاتړ وي او
په یو ډول ولست پرختین ډول هغه څه ولسی حق لري روان دي کړی ډیر مننه ښاغلی وجدانی طالبان د څه ډار لري لڅ بیریږي چې دا ډول محدودیتونه پر رسنوي لګوي
د طالبانو یو ځلې ډار ده تاسو ګورئ په لومړي کې خودوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کړي له سره رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپریږي نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم دلته ځینې کسانو سره د وینم دا کوم یوټیوبران چې د د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغوی نه تصویرونه اخیستل کیږي، هغوی نه ویډیوګانې اخیستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ورباندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندی نه ده چې څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي. هغه خبرونه که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې دننه حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د چوني شي څه لسنې نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ پوهیږو دې باندې بل ورځ ما یو ویډیو لیدو حتی د قرآن هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرائت کیږي په مناسب ډول هغه پاکي سوره د دوی لخوا نه قرائت کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستي دي، مونږ اسلام راوستي په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي که چیرې د رسنۍ لخوا خپور شي نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت موضوعات نه ډال لري.
25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او افغان خبریال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث را سره واورید.
درڅ خطلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانا قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې بخا ستا درمانو ګلانو مین غوښتا خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پاره جب نستا ठको दहार द पार जबनस्ता चिपे खे दिल मादर तवा नवगलवा में बखा लगे दे न सुन تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو مختوى ناموس الوامي بخار.